أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
دعا آيات كريمة دا سورة يونس پنځم لمبر آيات دي. دا دي سورة پسر كي يادوانا دا دي خبري وسوى چي پا دي سورة كي الله عز وجل وخبر بندگانو تا عقلي دلائل وائي. دا سي دلائل فرمائي چي تطول خلق ذهن ورطولار سي فسترگو لدل كيشي هر عقل لرون كي کس هاغا پدی باندې باور کوي چې الله یو دی او د بوتانو د شرک عقیده پریشت. نو د دغه دلایلو په سلسله کې الله عزوجل په دا پنځم نمبر آیت او پسې آیاتونو کې دلایل فرمایي. الله عزوجل فرمایي وای تاسو وګوري، الله هغه ذات دی چې لمر استاسو لپاره روشنایی ګرځولې ده، سپوږمۍ استاسو لپاره روشنایی ګرځولې ده، او په دې لمر او په دې سپوږمۍ سره حسابونه او منزلونه تاسو لپاره اندازه کړي دي. تاسو وګورئ، الله جل جلاله لمر پیدا کړی دی او سپوږمۍ یې پیدا کړی دی، او د دې لمر او د سپوږمۍ په پیدایش کې بیخي ډېر حکمتونه دي. یو حکمت پکښې روشنایی ده، د لمر روشنایی او د سپوږمۍ روشنایی. د انسان ضرورت دا دی چې کله تیز روشنایی ته ضرورت لري، کله لږ روشنایی ته ضرورت لري. د عامو کارو په وخت کې و تیز روشنایی ته ضرورت لري. الله عز وجل د لمر روشنایی ورته پیدا کړې ده چې دی د باندې هم کار کولی سي، دننه یې هم کولی سي، په دکان کې هم کولی سي، په کارخانه کې هم کولی سي. او د شپې بیا لږ روشنایی ته ضرورت لري، ځکه شپه دا یو پرده وي، یو حجاب وي، او په عامه روشنایی کې د انسانانو ګټه نه وي، بلکې دومره روشنایی ته یو انسان ضرورت لري چې هلته دی خپل د خوراک انتظام وکړي، د پرېوتو د ځای انتظام وکړي، یا څه خاص کارونه د هغو انتظام وکړي. دومره لږ روشنایی ته ضرورت دی. د کار په وخت کې تیزي او زیاتې غټې روشنایی ته ضرورت لري، د شپې په وخت کې لږ روشنایی ته ضرورت لري. الله عز وجل دا د دې ضرورت د دې د ضرورت په اندازه پوره کړی دی. وګورئ، د ورځې څومره تیزه روشنایی ده، دومره غټه روشنایی ده چې لمر نیم ساعت وروسته راخیژي، مخکې لا روشنایی او رڼا پر ټوله مځکه خوره سي. کله چې لمر راوخیژي بیا داسې تیزه روشنایی سي چیرې چې لمر نه یې ورغلی، په خونه او په نورو سیبو کې لا هم دننه د لمر د روشنایی اثرات وي. دا کار چا کړی دی؟ الله کړی دی. اوس که چیرې د ورځې کمه روشنایی وای، لکه سپوږمۍ، یا خلق چې په سراغ باندې کار کوي، یا په ګروپانو باندې کار کوي، نو دا عالمي نظام او دا دومره ډېر ستر او اوچت کارونه چې انسانان یې د ورځې ترسره کوي، دا به بیا کله ترسره سوي وای؟ خامخا به مشکلات پکښې ډېر وای. او د شپې چې د روشنایی، د لږ روشنایی ضرورت دی، هلته که چیرې ډېره روشنایی وای، بیا به ډېرو خلکو ته مشکلات وای. د شپې چې کم مقصد د حجاب دی، یا کم مصب د پردې دی، یا په شپه کې کم مقصد دی چې هغه استراحت دی، خوب کول دی، هغه ته به کلکې کلکې صدمې رسېدلی وای. همدا وجه د الله عز وجل فرمایي هو د الله الذي هغه ذات دی جعل، چې ګرځولی یې دی الشمس المر ضیاء روشنایی، والقمر سپوږمۍ نورا روشنایی. نور او ضیاء دا دواړه په یو لفظ سره ترجمه کیږي د لغتو د اصابه څخه، او تفسیر لیکونکو یې څه فرقونه بیان کړي دي. هغه ښه فرق چې بیان سوی دی هغه دا دی چې ضیاء
غټي روشنايي ته ویل کیږي او نور عام دي کوچني روشنايي ته هم ویل کیږي غټي روشنايي ته هم ویل کیږي دلته د لمر روشنايي یعنی هغه غټه روشنايي چې هغه ګرځولې دي الله عز وجل الشمس المرضیاء ستره روشنايي لویه روشنايي پر ټول عالم باندې خورا روشنايي والقمر او سپوږمۍ یې ګرځولې ده نورن کوچني روشنايي چې هر انسان ته کار کوي او د شپې د ضرورت په اندازه روشنايي پرکې دا کار چا کړی دی الله کړی دی وقدره او اندازه کړی دی الله جل جلاله د سپوږمۍ لره منازل منزلونه په دنیا کې د حسابونه چې کیږي دوه ډوله حساب دی یو د لمر حساب دی یو د سپوږمۍ حساب دی د سپوږمۍ حساب دغه خدایي میاشت دی چې د حسن حسین څخه شروع کیږي د حسن حسین میاشت په عربي کې ورته محرم الحرام وایي دا د دې سپوږمیز کال لومړۍ میاشت ده د حسن حسین میاشت حسن حسین سفاره لومړۍ خور دوهمه خور دریمه خور څلورمه خور خدای تعالی میاشت برات روژه کوچنی اختر میاشت میانی میاشت لوی اختر میاشت د لوی اختر میاشت د دغه سپوږمیز حساب څخه وروستۍ یعنی دولسمه میاشت او همدا ډول یو حساب بیا دی لمریز حساب د لمر حساب دی هغه بیا دغه نور حسابونه چې د حمل څخه شروع کیږي د لمریز کال د حساب څخه د کال لومړۍ میاشت حمل دی حمل سور جوزا سرطان اسد سنبلا زدر پای پورې دغه لمریز کال چې دی دا الله عز وجل لمر ته منزلونه پیدا کړي دي هر ورځ یا په کال کې دولس منزله کې دا د لمر تی کوي یو کال پرکیږي دا حساب د لمر سره روان دی او هغه د سپوږمۍ حساب چې دی هغه بیا سپوږمۍ په میاشت کې اتهویشت منزله پرکوي هر ورځ یو یو منزل پرکوي او په کال کې دا دولس میاشتې راګرځي د سپوږمۍ حساب دی دا یو د لمر حساب دی یو سپوږمۍ حساب دی لمر ته هم الله منزلونه پیدا کړي دي سپوږمۍ ته هم الله منزلونه پیدا کړي دي سپوږمۍ په میاشت کې اتهویشت منزله طی کوي او لمر چې دی هغه په کال کې دا دولس منزلونه طی کوي چې هغه حمل سور جوزا سرطان دا دولس برج دی دا طی کوي دا د حمل او د سور او د جوزا نومونه په اعتبار د هغه ستورو ورته ایښي دي چې شاوخوا د دې لمر د دور په اندازه دي په هر صورت دا د حمل او د سور المرز حساب چې دی دا هم الله د لمر معلوم کړی دی د دې لپاره لمر د سره پورته کړی دی او لمر یې د دې لپاره پیدا کړی دی چې د ستوري روشنایي تر څنګ دغه المرز حساب هم تاسو د لمر په حساب وکړي که چیرې لمر نه وایي نو دغه حسابونه چې دا دولس میاشتې حمل سول جوزا سرطان دا به خلکو بیا د څه شي څه معلومولی په لمر کې یو مقصد روشنایي دی چې تاسو ته پیدا کړی دوهم مقصد په لمر کې چې تاسو ته پیدا کړی دی هغه د حساب دی په سپوږمۍ کې یو مقصد هغه شپې روشنایي ده چې تاسو ته کړی او یو مقصد یې پکې حساب دی چې تاسو د دې حساب څخه د میاشتو او د کلونو حساب معلوموي څو میاشتې څو کاله دا میاشتې او کلونه خلک د څه شي څه معلوموي یا یې په لمریز حساب معلوموي په سپوږمیز حساب معلوموي که چیرې لمر او سپوږمۍ نه وای دغه لمریز او سپوږمیز حسابونه به خلکو د څه شي څه معلومولی دا کار چا کړی دی الله کړی دی البته د لمریز او د سپوږمیز حساب تر منځ یو څه فرق شته هغه دا چې لمریز حساب دا خدایي میاشتې چې دی حسن حسین سفاره لومړۍ خور دوهمه خور دا په خصوصي ډول الله دلته یاد کړی دی وقدره منازله او اندازه کړې د الله عز وجل د سپوږمۍ په منزلو کې که څه مرم ځینې مراد دی ځکه چې په اسلام کې مهمترین او افضلترین حساب دغه د سپوږمۍ حساب دی د دین احکام ټوله پر د سپوږمیز حساب باندې کېږي دغه سپوږمیز حساب چې تاسو ته ایر نه کړي په ذهن کې ونیسئ دغه د حسن حسین د میاشتې څخه شروع بیا تر لوی اختر تر میاشتې پورې دا دولس میاشتې دا سپوږمیز حساب دی یا قمري حساب دی دغه حساب چې په دې حساب سره خلک د میاشتو د کلونو اندازه معلوموي دغه حساب په اسلام او په شریعت کې معتبر دی روژه هم د دې حساب څخه نیول کیږي ورې داسې نسته چې د حمل په میاشت کې روژه ده یا د سور په میاشت کې روژه ده یا د سنبلې په میاشت کې روژه ده خلک څنګه وایي رمضان المبارک د روژې میاشت دغه روژه ده رمضان المبارک د روژې د پاره خاص کړل سوې ده، که دا د حمل د میاشتې سره برابر سوه، که د ثور د میاشتې سره برابر سوه، که د سنبولې د میاشتې سره برابر سوه، خو رمضان المبارک دا به د روژې میاشت وي. همدا ډول د حج میاشتې دا په کوم حساب باندې دي؟ په قمري حساب باندې دي. میانی میاشت، لوی اختر میاشت، دا د کوچني اختر میاشت، میانی میاشت، د لوی اختر لس ورځې، دې ته ایام الحج ویل کېږي یا اشهر الحج. د حج میاشت، د حج شپې، دا د حج شپې دي. دا نو که د حمل سره برابرې سوې او که د ثور سره برابرې سوې، د لمریز حساب د هرې میاشتې سره چې برابرې سوې، دا میاشتې حساب دي، د خدایي حساب څخه. زکات دا هم پر دغه میاشتو ورکول کېږي. ډېر خلک په دې کې اشتباه دي، وایي ګوره د حمل پر لومړۍ باندې مې زکات ورکړي، کال چې پوره سي راتلونکی کال په حمل کې به بیا زکات ورکړم. دا کار جایز نه دی، بلکې کال به د خدایي میاشتو په حساب باندې پوره کړي. یوه روژه د زکات ورکړي، بله روژه به ورکړي، یا د کوچني اختر کې زکات ورکړي، بل کوچني اختر به ورکړي. دا میانی و لوی اختر و اسانه سین هر میاشتې دې ورکړي. که دې پر هغه مریض حساب باندې زکات ورکړی و، نو په درو دېرشو کالو کې به یو کال تا زکات خوړلی، یو کال پرتې په درو دېرشو کلو کې، یا په دېرشو کلو کې زیات کم پکښې. او همدا ډول دا نور حسابونه چې د شریعت دي، هغه ټوله پر قمري حساب باندې دي. اوس به نو تا ته سوال پیدا شي چې دا قمري حساب باندې نو ولې دا شیان دي، ولې پر مریض حساب باندې نه دي؟ وجه دا شی ده چې دا مریض حساب چې دی، په دې باندې لوی او کوچنی، نر او ښځه ټوله پوهېږي. په مریض حساب باندې چې دغه اسباب و الات او علم و معلوماتو د ریاضي قانون د چا زده نه وي، مریض حساب ځان ته معلومولی نسي. په دې وجه باندې سپوږمۍ چې د هرې ورځې وي، خلکو ته معلومېږي چې نن د پلانکې ورځې میاشت ده، نن یې اوله ده، نن یې دوهمه ده، نن یې درېیمه ده، نن یې څلورمه ده، نن یې پنځمه ده. دا هره ورځ دا بلې سره فرق لري. یو څوک چې فکر ورته وکړي په خپل تجربه او فکر باندې معلومولی شي چې د میاشت نن څوهمه ده، او پاتې د لمر حساب چې سو د مثال په ډول باندې، نن که چیرې د سنبولې شلم تاریخ وي، لمر ته چې سړی شل وارې وګوري، نه معلومېږي چې دا د سنبولې شلم تاریخ دي که اول دي که دوهم دي که درېیم دي. د سنبولې په اول تاریخ هم لمر هغه رقم راخیږي هغه رقم لویږي، د سنبولې په دوهم تاریخ هم لمر هغه رقم راخیږي هغه رقم لویږي، دا په درېیم و څلورم و پنځم د دېرشم او د اول تاریخ تر منځ یې فرق نشته. او سپوږمۍ بیا داسې نه ده، سپوږمۍ اول چې راوخیږي ډېره نرم وي، دوهمه شپه یې څه قوي سي، درېیمه شپه تر هغه قوي سي، څلورمه شپه تر هغه قوي سي، حتی تر پنځلسم نېټې پورې سپوږمۍ پوره سي. کله چې د شپاړسم نېټه راسي بیا یو څه کمه سي، پر اولسم تر هغه کمه سي، پر اتلسم تر هغه کمه سي، حتی پر دېرشم باندې ورته سي. دا د سپوږمۍ حساب، د سپوږمۍ په حساب باندې هر څوک پوهېږي، د لمر په حساب باندې څوک نه پوهېږي. ټولو خلکو ته معلومېږي چې هغه د میاشت را وخته نن یې اوله ده، د سنبولې اوله چې سي یا د میزان اوله سي چا ته معلومېږي؟ لمر هغه لمر دی، په میزان کښې مو هغه رقم راخېږي، په سنبوله کښې مو هغه سي راخېږي، په قوس کښې مو هغه سي راخېږي، په عقرب کښې مو هغه سي راخېږي. د اولو د دوهمو د درېیمو د دېرشمه هېڅ فرق نه وي. دا چې دغه اسباب و الات نه وي، عام خلک یې نه سي معلومولی. نو ځکه الله جل جلاله په اسلام کښې داسې حساب معتبر کړی دی چې لوی کوچنی ټول په پوهېدلی سي. په هر صورت الله عز و جل فرمایي هو د الله الذي هغه ذات دی، هو د الله الذي هغه ذات دی جاله چې ګرځولی دی الشمس المر ضیاء روشنی والقمر او سپوږمۍ نورا نور یې ګرځولی دی. ضیاء ستر او لویه روشنایي، قمر عام روشنایي چې دلته د همداسې کوچنۍ روشنایي ده. وقدر او اندازه کړی دی الله جل جلاله دا سپوږمۍ منازل منزلونه، اتمش منزله په میاشت کښې غواړي سپوږمۍ، او لمر چې دی هغه درې سوه شپېته یا درې سوه پنځه شپېته منزلونه دا لمر غواړي. دا منزلونه چې سپوږمۍ طی کوي یا لمر طی کوي، یعنی سپوږمۍ چې کومه اندازه طی کوي، لمر هغه په کال طی کوي. دونه قدر فرق دی. دا کار چې الله کړی دی دې دپاره د دې تعلمو چې تاسو پوه سي عدد السنین په شمېر د کلونو والحساب، او په حساب باندې پوه سي. سپوږمیز حساب یا قمري حساب هم ځان ته معلوم کړي، لمریز حساب یا شمسي حساب هم ځان ته معلوم کړي. نو تاسو لږ فکر وکړئ، ما خلق الله، نه دي پیدا کړي الله جل جلاله ذلک دا شیان، دا دومره حسابونه روشنایی، دا الله نه دي پیدا کړي الا خو بیا پیدا کړي دي بالحق، په حق سره. يفصل بياني الله جل جلاله الآيات آياتنا لقوم هذا قوم لا يعلمون شفهيش ساعقل وكوها ولري تهغل فار الله دا شيان بياني أو بل دليل دا الله دا وحدانية تادي إن بيشك في اختلاف الليل في اختلاف كدشبه والنهار أو دورز أو وما فهغ شيانك خلق الله الله في داكري دي في السماوات فأسمانك والأرض أو فمزكك لآيات آياتنا دي لقوم هغ قوم لرى يتقون شدي بيري جد الله سفا تاسو قشكارة باني ورتبو بوري الله عز وجل داشبه ودورز مختلف في داكري دي اختلاف ورتبه دي اختلاف سمانا بقال كي يوار شبه لنديش دير لنديش ورز وشديش بیا هغه ورځې لنډیږي شپې اوږدیږي او دا داسې اختلاف دی شپې او د ورځې دی پر داسې ترتیب باندې را روان دي چې زرونه کلونه سوي دي هیڅ توپیر پکښې راغلی نه دی. د مثال په ډول باندې د سنبلې اول ورځ یا د میزان اول ورځ کې دقیقې معلومې که چې پر څو دقیقو لمر راوختی پر څو لمر ولوېدې دا دېرش کاله بعد بیا د میزان اوله وګوره یا د سنبلې اوله وګوره ورځ به هغونه پر هغونه دقیقو به لمر راختلی پر هغونه دقیقو به لمر لوېدلی پنځوس کاله بعد یې وګوره سل کاله بعد یې وګوره زر کاله بعد یې وګوره لس زره کاله بعد یې وګوره بیا به هم چې یو تاریخ او یوه نیټه تا وټاکل چې دغه تاریخ او دغه نیټه پر دغو نه بچو لمر راوختې پر دغو نه ولوېدې په هغه اندازه به هېڅ تغیر و تبدیل به نه کوي دا د الله ستر قدرت دی. د کال په جریان کې چې په کومه میاشت کې شپې لنډېږي د مثال په ډول باندې د ژمي د اول څخه شپې لنډېدل شروع کړي ځا د سرطان تر اولې پورې شپې لنډېږي ورځې اوږدېږي د سرطان د اول څخه بیا ورځې اوږدېږي شپې لنډېږي د ژمي تر اولې پورې دا قانون الله ایښی دی چې هغه شپږ میاشتې به ورځې اوږدېږي دا شپږ میاشتې به شپې اوږدېږي هلته ورځې اوږدېږي دلته شپې اوږدېږي نو دا چې شپې اوږدېږي یا ورځې اوږدېږي دا اختلاف د شپو د ورځو دی کله شپې اوږدې کله شپې لنډې کله ورځې اوږدې کله ورځې لنډې دا کار الله کوي الله چې دا کار کوي چې د جدې د اولې څخه د سرطان تر اولې پورې ورځې اوږدوي شپې لنډوي د سرطان د اولې څخه د جدې تر اولې پورې شپې اوږدوي ورځې لنډوي دا کار الله کوي ونیسئ که یو څوک ستا یو بل بد ستا یا یو بل خدای ستا هغه د یو کال یوه شپه لنډه وي اوږده دی کې یو ساعت یې اوږده کې دا شپږ سره میاشتې د شپې نه اوږدوي او نه دي دا شپږ سره میاشتې ورځې اوږدوي شپږ میاشتې نه یوه میاشت نه شل ورځې نه لس ورځې نه یوه ورځ یوه ورځ هم فقط یو ساعت دا کار دی وکړي ځا یو چا دا کار کړی یا تاسو اورېدلی یا یو عالم لیکلی دي یا یو کتاب لیکلی دي یا یو وخت پېښه شوې ده چې فقط یو ساعت دی یوه شپه اوږده یې هغه دې رالنډه سوي یا دې لنډه ورځې اوږده سوي دي دا کار د چا دی دا د الله دی دا عقیده دلیل دی په دې باید هر سړی پوه سي او ان بیشک فی اختلاف اللیل فی اختلاف کی دشپ و النهار دور او ما ده غشیان خلق الله چ اللہ پیدا کری دی فی سماوات و اسمان کی دی شیان استا والارض او قم ذکر کی لآیات دلائل دی لقوم حق قوم لر یتقون چ عربی تقوا لری او سوق چ تقوا نلری نو دا غول فار بیت خبر نست چ دل اللہ دا عذاب سکھ نہ ویریش الله د قهر څخه نه بېرېږه هغه بېدې شان ته پروا نه لري ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا فدي آيات كريمه او بس آيات كريمه کې الله جل جلاله ورستي خبره د دې دلائل پر بنا کې هغه خبره تا ده چې اوس دا دلائل وویل سو د لمر دلائل د سپوږمۍ دلائل د روشنایی خبره د حساب خبره د اختلاف د شپو د ورځو خبره بیا پمځکو اسمانو کې چې کوم شیان الله پیدا کړی دي انسان الله پیدا کړی دي نور مخلوقات یې پیدا کړی دي دا ټول شیان چې الله جل جلاله بیان کړل اوس نو خلک دوه ډوله دي چې دا شیان یې واورېدل یو ډول ناپوه انسانان دي حیوان غوندې انسانان دي هغه چې دا ټول شیان واورېد دې څه باوجود بیا هم دا فکر نه کوي چې زه انسان یم الله جل جلاله تر دې نورو حیوانانو بهتر کړی یم هغه یې ټول زما په خدمت کې لګولی دي زما په خدمت کې زورور زورور حیوانان لګولی دي زه که وغواړم پر پیل هم طاقتمن یم پر زمری هم طاقتمن یم او پر مار هم طاقتمن یم نور غټ غټ حیوانان لکه غوایان اوښان او داسې نور شیان یې زما په خدمت کې لګولی دي شپا اورز زما د خدمت لپاره پیدا کړی دی، شپا اورز وژدی ولندی زما د ګټو لپاره، یخو ګرمی راولې زما د ګټو لپاره، لمر او سپوږمۍ زما په خدمت کې لګولې دي زما د ګټو لپاره، د شپې او د ورځې روښنایي دا زما د ګټو لپاره، حساب د کلونو او د میاشتو دا زما د ګټو لپاره. دا ټول شیان واوري بیا هم دی یوه شي ته هم حساب نه کوي، فقط او فقط حیوان غوندې خپلې خېچې او خوب ته حساب کوي چې چیرې ګوله ډوډۍ پیدا کړم او نسم وړ کړم او بیده سم. دا یو ډول انسانان دي. دا ټول دلائل چې کوچنی هم په پوهېږي، لوی هم په پوهېږي، هوښیار هم په پوهېږي، بې عقل هم په پوهېږي، نر هم په پوهېږي، ښځه هم په پوهېږي، دا ټول شان ته نه ګوري، بیا هم فقط او فقط خوراک دي، خوب دي. هغه د انسان چې کوم حق دي چې دغه مقام الله ما ته را کړی دي، نو ما ته یو څه په کار دي که به زه دغه خړو مړه که خړو بېده که دا رقم به سو دغه مقام چې الله ما ته را کړی دي چې دا دونه شیان دي زما په خدمت کې لګول، پر ما هم یو مسؤلیت یې شي دي که یا کې مفت را کړي. دغه شی ته چې حساب نه کوي، دا خپل مسؤلیت نه پېژني، دا یوه ډله خلک. دوهمه ډله خلک بیا دا دي چې هغه د خپل ژوندانه او د ټولو شیانو ته حساب کوي چې دومره شیان الله عز وجل پیدا کړي دي، دا یې ټول زما په خدمت کې لګولي دي، زما مقام عزتي هم لوړ کړی دي. دا لمر، دا سپوږمۍ څومره غټ غټ شیان دي، دا د انسان دپاره دي. دا آب و هوا، حیوانان او نور ډول ډول شیان چې قلم نه بلکې کمپیوټر نه هر رقم وسیله چې راواخلي، دا یوازې د لمر ګچې نه سي نیکالی، د سپوږمۍ ګچې نه سي نیکالی، د آب و هوا ګچې نه سي نیکالی. بیخي ډېر شیان دي، د حساب وتلي دي، د انسان تر عقل وتلي دي. دا ټولو شیانو ته حساب وکړي، نو د ځان سره دا قضاوت وکړي چې ښه اے انسانه، اے ځانه، الله چې تا ته دومره لوړ مقام درکړي، دومره شیان یې ستا په خدمت کې ولګول چې کمپیوټر نه هر الله یې لیکلی نشي، دومره شیان تا ته څه پکار. انسان ته یو ډېر اسانه مسؤلیت الله ور د غاړې کړی دی، فقط په دا خپل زړه کې د الله ویره ځای کړه، بس نور هیڅ مه کوه. نو کوم کسان چې دوهمه ډله کې دي، نیکان انسانان دي، هغه د خپل مسؤلیت وپېژني، د الله ویره په زړه کې ځای کړي. د الله ویره چې په زړه کې ځای سوه، بیا نه لاس ګناه کوي، نه ژبه ګناه کوي، نه سترګ ګناه کوي، نه لاس ته الله اطاعت پرېږدي، نه ژبه پرېږدي، نه سترګ پرېږدي، نه پښې پرېږدي، نه فکر پرېږدي. بس دا چې هغه اوله ډله ده او دوهمه ډله ده، د دې دلایل وروسته د هغه اولې ډلې انجام هم الله بیانوي. وایي چې څوک حیوان ډول وي، هېڅ شي ته حساب نه کوي، د هغه جزا او سزا به داسې وي. او کوم کسان چې هغه د خپل مسؤلیت پېژني چې الله ما ته دومره لوړ مقام را کړی وي، زه باید څه وکړم، هغه شی درکړي او عملي کړي، په دوهم آیات کې بیا د هغو انجام دي چې د هغو انجام به څه وي. په دغه آیاتو کې، په د اولو دوه آیاتو کې د اولې ډلې انجام دي، په دوهم دوه آیاتو کې د دوهمې ډلې انجام دي. دا مقصد دی په دې څلور آیاتو کې، ځکه الله عز وجل فرمایي ان بیشک الذین، هغه کسان، لا یرجون، چې امید نه لري لقاءنا، د ملاقات موږ، او ورغدو، او دی راضی دی بالحیات الدنیا، په ژوند د دنیا سره، بس ژوند د دنیا یې مقصد ګڼلی دی، واطمأنوا، او دی په آرام دی بیها، په دې ژوند د دنیا کې، په ژوند د دنیا کې داسې گزاره کوي لکه کټهن چې د دنیا څخه تګ نه یي، داسې بیا پروا گزاره کوي. اول لدین، او هغه کسان چې هم دی عن آیاتنا، د آیاتونو څخه زموږ غافلون، غافل دي، اولئک، دغه کسان چې دی مأواهم، زائد دی النار، اور دی، بما په سبب د هغه عمل کانو چې دی دی یکسبون، کسبې کی، ځکه دا خو دی حیواني ژوند کی. البته هغه دوهمه ډله دا هغو حال به څنګه وي، ان بیشک الذین، هغه کسان، آمنو چې ایمان یې راوړی دي، وعملوا الصالحات، او عمل د نیکو یې کړی دي، ایمان یې راوړی دي، عمل صالح یې کړی دي، داسې په اطمینان گزاره نه کوي لکه هغه بدبختان، بلکې هره لحظه هره دقیقه دا فکر ورسره وي چې اوس به مرګ راشي، اوس به زه لاړ شم د دنیا څخه، اوس به دا د دنیا ژوند پاتې شي، اوس به د الله سره د حساب سره مخ شم، هره دقیقه، هر ساعت، هره ورځ دا فکر ورسره وي. یهدیهم، هدایت کی ودیت ربهم، رب ددی، بی ایمانهم، په سبب د ایمان سره ددی، الله عز وجل ددی د ایمان په سبب سره دی هدایت کی، و جنت تا داسی جنت تی تجری چی بایش با من تحتهم لانی تر دی الانهار و سلور ولی پی جناتن، پا جنتو کی النعیم، چی زیاد تا نعمتو رو دک جنتو ندی، او کله چې دی جنت ته ولاړه دعوا هم بلنه د دی به فيها په دې جنتو کې سبحانك اللهم به د دې دعوا او د دې وینا او د دې ذکر دعوا د دې دعوا څخه هغه مصطلحه دعوا نه ده چې څوک د چا سره مخالفت کوي د دې دعوا څخه دلته چې په آیات کې ذکر شوی د تفسیر لیکي چې د دې څخه ذکر مراد دی په جنت کې به د دې جنتیانو ذکر سبحانك اللهم وي هلته به نور عبادت و مکلفیت نه وي یوازې یو شی چې جنتیان بې وایي هغه به دا وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحانك اللهم دا تسبیح به وایي دا تسبیح هم داسې مکلفیت نه دی چې دوی ته به یو ډول ازار په رسېږي بلکې دا تسبیح چې دوی وایي پر دې به دوی یو ډول خوند اخلي نو ځکه الله عز وجل فرمایي دعواهم فیها سبحانك اللهم په جنت کې به د دې دعوا د دې وینا د دې کلام تسبیح د الله وي او یو تفسیر بیا داسې سوی دی چې دعواهم بلنه د دې په جنت کې بې شمېره نعمتونه دي هر کله چې دی یو نعمت ته ضرورت وسي یو شي ته اوای وسي د یو شي غوښتنه وکړي بس فقط داسې وایي چې سبحانك اللهم دا به د دې دپاره زنګ وي دستي په دستي به هغه نعمت او د دې غوښتنه پوره کېږي نو ځکه الله عز وجل فرمایي دعواهم بلنه د دې و نعمتو ته فيها په دې جنتو کې سبحانك اللهم به وي وتحيتهم پیشکشي د دې به فيها په دې جنتو کې سلام سلام وي تحيات دا څه معنا پیشکشي څوک چې راسي د هغه په استقبال کې یو څوک د شراغلاس الفاظ وایي دې ته تحیه وایي پیشکشي وایي یو سړی راسي ته خوش آمدید شراغلې خدای دې راوله اهلا وسهلا دا الفاظ د استقبال دي دغه استقبال الفاظ ته تحیه ویل کیږي جنتیان چې کله جنت ته ځي نو جنتیانو ته به هم دغه د تحیه الفاظ ویل کیږي په بل ځای کې الله عز وجل په قران کریم کې فرمایلی دی په سورتی احزاب کې 43 آیات دی اے تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا کریما بل ځای کې الله عز وجل فرمایي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما دا بيد سورة واقعات نوشتم أو شبر نوشتم آياتون دي بل آيات كريمة كي الله عز وجل فرمائي سلام قولا من رب رحيم بل زي كي الله عز وجل فرمائي والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار داسی څو ځای الله جل جلاله یادونه کړې ده چې د دې مسلمانانو لپاره به تحیه د الله د لوري سلامونه وي د ملائکو د لوري به سلامونه وي دې ته تحیه وایي ځکه الله عز وجل فرمایي وتحیتهم پیشکشه د دې او د استقبال الفاظ د دې به پیها په دې جنت کې سلامون سلام وي سلامونه به د الله د لوري د ملائکو د لوري به ورته ویل کېش واخر دعواهم او اخره بلنه د دې به ان دا الفاظ وی الحمد لله رب العالمین دا اخر بلنه د دی وی کله چې دې نعمتونه وخوري د نعمتو د خلاصېدو وروسته به دې دا شوای الحمد لله رب العالمین هم دا وجه د تفسیر لیکلی دی چې هر کار چې څوک شروع کی یا هر نعمت چې څوک خوري ډوډۍ خوري او داسې نور څه میوه خوري په سر کې دی بسم الله الرحمن الرحیم وای او په اخره کې دی وای چې الحمد لله رب العالمین ځکه په جنت کې به هم دغه سوي چې کله دی یو شی غواړي نو سبحانك اللهم وای او کله چې فراق بس کی اخره دعوا د دی به بدا سی وی الحمد لله رب العالمین واخر دعواهم اخر بلنه د دی به انداز وی الحمد لله کامل حمد الله لره تاس الله رب العالمين شرب د مخلوقات دي سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك استغفرك واتوب اليك.